من د خلکو کاروبار په ټپه ودرده، هغه بیوزله طبقه چې کارونه خراب شول ډېر نهیلي وو، خو هغه مرستې چې مونږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړي دوی ته مو ورسولې. دوی واقعا ډېر د خوښۍ احساس وکړ، په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بېوزلې طبقې غم هم ورسره دی. نو زموږ هیله د شتمنو څخه دا ده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي تر څو په دې ټولنه کې نهیلي خلک پاتې نه شي.
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان د دې بنسټ د جوړېدو موخه داسې بیان کړې:
زموږ په وطن کې یو بدبخته جنگ لرو چې دغه جنگ لامل ډېر کونډې ډېر یتیمون لرو، هغې سره باید کومکونه او مرستې وشي. د دې درد د دې هغه شلیدلې ګریوان مونږ وهڅولو چې داسې یو بنسټ جوړ کړو تر څو د دې هغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. د مرستو میکانیزم خو مونږ داسې دی چې د ملي تجارتونو نه غوښتنه کوو، د سوشل میډیا له لارې یو ویډیو جوړوو یا یو عکس خو له هغې سره لیکنه کوو، هغه خپرو تر څو هغه درد هغه ستونزې هغه مشکل روښلو تر څو یو سرمایدار وروره مهربول شي هغې سره کومک وکړو.
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره، خو اوس یې شمېر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي.
15 شپې کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره یې خدمت کړل. اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو کو غاګر جکړې دی او یو غول ډوړې او ته پېدو کړې دو.
دی یادونه ورده د کورونا وبا په اول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدار خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوي. په خوست کې اوس هم د یو شمېر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو له لارې له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي.
د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي له سامسنګ دوه کاله وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړې ده. تفصیل له عصمت څاروان نه اوري.
آیفون هم د قاچیدونکي ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنی ورشن یا نسخه یې ازمویلې ده. وروسته له دې چې سامسنګ دا ډول موبایل جوړ کړ، د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسنګ په ځای کار کړی و. که څه هم د سامسنګ قاچیدونکي ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له دوو کلونو وروسته خلک د سامسنګ له قاچیدونکو ټلیفونونو سره خوشحاله دي. قاچیدونکي موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کارت ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني هغه اندازه 6.1 انچ ده او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سینسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو تر څنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تر دې دمه په نړۍ کې سامسنګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. د کمپنۍ د ګلکسي فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانیست.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د رادیو مجلې د وی بلې غنې اوریدلو ته مو هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو را خکلی کړی ده.
په خوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې و. دادا حسین امیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تمغه زای کی.
د سهار لس کمی لس بجی وې، دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو.
هل تور کپل وشسی ټول نړۍ تور تیار سی، سړی وران سی له ابلیسا غوڅ د پس په کټار سی.
تاسو به د کابل چنداول سیمه خامخالی دلی بی او کمو نوی لیدلی، نو د دې سیمې په اړه خو به مو ارو مرو اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغه سیمې ته به ولې چنداول وایي. زه په کابل کې چنداولو ته ورغلم. تاریخ او ارزښت می چرلای راته وښی. قدر من اوریدونکو، په کابل کې چنداول هغه لرغونی سیمه ده چې د هر افغان په زړه کې له پخوا زمانو را په دیخوا خوږې خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوان شیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چنداول پاسل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنی چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکرو نه مخ ته چې جنگ ته ځي، اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکرو نه مخ کې چې ځي کشف ته وایي. کله تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخ کې دی، زید بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډیر عبادت دی.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغله اکبری وای چې چنداولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابن سینا نشرو سی و دی کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو. د چوک نه چې اخو ته زید د بالا قلا او بالا کود چنداول امداوسم چې بالا کونو میگی د چنداولو امدادی تر آشکانارفان او در باغ قاضی پوری د غسایو وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان زین کاکاها ژوندۍ وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده، ده کاکاگانی و چه ده دیر ده خلق و پامنس که دیر ده شورلت درنوده، ده صداقت، ده ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکره چه ده چنداولو اصلی و سنون که ده دولت لول رتبه مامورین و پا چنداولو که لقزل باش و او هزار قوم سره ده نور و ولایت و کسان هم میشت و ده کندهار و سنون که آجی ملنگ چه پا یاد سیمه که دوکان لری ده چنداولو ده پخانه و کرونو پاکله وایی؟
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند ازاره سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناصر ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دی نه، دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ مستقبل مړو ژوند را پیاس سي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخه وشته. موږ په سرایونه کې خوشاله یو، زه په خپل دی وول سکال در ترغله مړو داخله نو ځوانان بچان موږ په دغه کې به یو سړي خو خپل شپه ته روز بل ژوندۍ کو. بس دا موږ د پاره نو یارتي دغه زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دغه چندول اسو پاس لري نږدې دغه لکه دغه سرایم دغه زایونو.
د قرهباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي. دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه سي راځي، له خارج نه، له امریکا نه، له لندن نه، جرمني نه، سیاسري راځي، سپینګيري خلک راځي دلته راځي. وای دلته مونږ یو دوره وو، دا ډېر په مونږ خلګي. مونږ دلته مثال طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو. دلته دوه کوڅو کې ګرځېدلو کاته پورته دا ډېر ښه په مونږ لګي. له غږ نه سي راځي، یو چکر د چیندولو دوره کوي، له امریکا او جرمني نه، لندن نه سي راځي. قربان وای د چیندولو سند درس امریکا او لندن او جرمني د چیندولو په دوه خبرو نه ورکوم. دغه هر دیوال ته سي ګوري خو د دې دیوالو د دې چنداولو دا درس پاسو په خسوي ده. له دغه پخو خیتونه دا ډیر کلک شي، دا ډیر ښه شي. دا یو په بل کړکۍ لري، دروازې لري. مثال دی ویسی اوسري په یو کور کې مالګ نه وړل هم دی کنه سال کړکۍ نه روبسي بلې تراره کې چې خوره کې مالګ نه لرم، مالګ ما ته راولېګا. یا لغوار کور کې نه لګم، لغوار راولېګا ما ته. دغه ډیر ښه شي نه دی. یو بل ویني یا غام سوال غنه خبر، دغه غام سوال لغنه خبر درس دی یو بل الله خبر دی. دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري، سی دغه وسر نه جیکسه دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای سي.
د چیندولو تنګی کوچی زړه کورونا ډیزاین شوی دروازې غڅ دی چې لای هم خلق خوخوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسیدلی ځکه خو دای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي، بیا هم پلارونه اوسېدلي دي، او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري؟
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي، د چیندول نوم چې یو څوک اوري داسې فکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. پخوانی چې ډېر شرایط برابر و، ډېر امن و، سکون و، ډېره خوشحالي وه. یعنی د چیندول د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چیندول چې دلته ښه ژوند و، امن و، خوشحالي وه، دا ډېر یو ارزښت لري. په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چیندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي، او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو. حاجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سې دکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی، چندولی سې دکان. دا ډېر تاریخي ځای دی، دلته موږ دکانداری کوو. د مزار شریف خلک دلته راځي، د شبورغان خلک دلته راځي، د پلخمري خلک راځي دلته. ډېر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقال کوي.
په خو دلته قزلباشان اوسېدل.
قزلباشان په چندول کې اوس هم شته. د سې اشرافي خلک دي، په کندهار کې هم موجود دي، په کوټه کې هم موجود دي، په کابل کې هم شته. د قوارو د لحاظ څخه ډېر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي. قزلباش ته وکړي.
کدار ته وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونا هم شته، د چندول په منطقه کې ډېر غټ غټ مسجدونه شته. یو دوه مسجد چې د تکیخانه په نامه باندې موږ پیژنو، دلته یو رقم کورونا وایي چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي وو. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونا جوړېدل، لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډېر مشهور کورونا په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډېر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګرا وخصل هغه زاړه کورونا وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونا جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونا اوس هم دل موجود ست.
کوم کورونا ډېر خایسته
دی؟ هغه پخوانی او پخوانی خو ډېر ښه کلتور وو. ډېر ښه کړکۍ درلودلې. دا کړکۍ به د کونړ د ارچی سره جوړې کړې وي. ښه نقش نگار سوی به دا په دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې اوس د پر تخت باندې روان یم. داسې وګړي چې ګرځې به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډېر مقاومت درلود. 15 درجه شپږ درجه الا اوه درجه زلزله په کابل کې سوی ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي، دا سینجو کورونه نه دي چپه سوي. د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي. دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست لري؟
خایست خو هغه پخوانی تنګ کوڅه او ش کلتور د دې خلکو د پخوانی دلته کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تاسو خپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتور خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منی.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلې ډیر مشهوري وي. نوري خبري بیا هم له خاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوريدي او
چنداول پاغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو. اوس وایي چنداول کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندې د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چنداول یعنی څه شي چې تخمه وي. مارکیټونه وو، یو کوڅه د بازازانو، یو د بافندگانو او بل لونګي د چنداولي وو، د چبلي چنداولي وو، پایزار چنداولي وو. دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادیده بهر ته لګیده.
څومره مشهور چیندولی شالو
والا هم دا وسم د لونګي چیندولی او د شال د چیندولی خو ډیره خو لګدی خو په خوای ډیر با شهرت وو. د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد وو. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشینت یو چبلی وې د چبلی هغه د چیندولی وې د دې قیمت ستودي. ما ته وې چې وسه بداله
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولي شال
راغی. ځینې کسان ته وایي کاکره ویي چې لونګي چنداولي څه ده، کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دي، دا خو د پیسهدارانو دي، دې ښځه وګوره شال چنداولي په سر کې اچولی دي، دا خو ډېره مشهوره و ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوي دي، مخکې دا چنداولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که درته ووایي چې چنداولو له پخوانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډېره زیاته. هغه پخوانی خلق اوس نسته دي، د چنداول خلق ډېر باسواد خلق وو او اکثریت یې ډاکتران وو، لکه چې ډاکتر صاحب خدای دې وبخښي فتای نجم، مرزا مهدي خان چنداولي، ډېر کسان وو، جعفر خان چنداولي فرقمشر وو. دا خلق اکثریت یې ولاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
محمد رسول باوری نه وازی دا چه دی افغانستان دی اطلاعات او فرهنگ وزارت دی فرهنگ موین دی، بلکه دی کابل پوهنتون د استادی ترڅنګ لسګونه څېړنې کړي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي مرکه اورو. فنکار
په پایل کې ودارو توې چې څنګه موږ وختل چې دا فرهنګي چیرنه وکړي.
زه تقریبا 15 کال کې شپږ د کال چې کابل پونتون استاد او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس او بل د تحقیق. نو زما چیرنه او زما لیکنې هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
داسې راته ویلی سي چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ؟
د چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی، خو یقینا هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال، خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولی. 1315 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته دا سلسلې پیښت وکړي او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې مې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما د تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسې څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بسته شناسي او برخه ده او دا دنده ده. خو زه د دندې سره علاقه لرم، دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده، دواړه چې یو ځای سره بیا ډېر ښه مؤثر پاتې
نو تر دا خو چې مؤثر دي کار نه پوهېږم، خو روان یم کار
کوم. کراسو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي آبدی په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي؟ شاید د دقیقه شمیره مو نه ویل سي کنه، استخمینی کراتو وایي چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دي، تاریخي آثار، تاریخي آبدی، د څېړنې
د دوې برخې د کار دي. یو هغه برخه دي چې ما مشخصه څېړنې کړې ده، پر هغه کتاب لیکلی او یم د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو تر هغه زیاتو کم د تاریخي آبدی او لرغونی سایتونه ما چړلی وی او تحقیق هم کړی وی. دا یو برخه د کار دی چې د دې شمیر نه پېژنې سمولې، ځکه چې ما د پوهنیارۍ څخه بیا تر پوهاندۍ رتبې پورې مې ټول څېړنې او لیکنې او تحقیقي آثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي آثارو په اړه باندې وه، تاریخي ابداتو په اړه. خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملټري ریزن سره د دې درو کلو را په دې خوا او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پر له پسې د افغانستان د تاریخ په اړه یو پروګرام درلودی چې په هر اونۍ کې دوه ځله خپرېدی، هغه مې څلور کاله وچلو. اوس یو خپرونه د درې کاله را په دې خوا، یو بل خپرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر 50 شپږ څلوېښت ابیدو پورې ما معرفي کړي.
لکه څنګه مو چې په پیل کې ویل تاسو استاد یاست، سره له دې چې دلته رسمي دنده لرئ، دلته کدا را توایی چه تروس پا کم شمیر کتابونه دیتا از چاپ سوی؟
از ما اصلی دند استادی ده تروس پر از ما پینزه درش اینوان کتابونه چاپ سوی دی تیر افته که از ما دری اینوان کتابونه یو زایده چاپ ووتر یو ده نلیوال پرنگی میرسونه یو کتابو یو هاوی چیزه داشی پیشنم تردی اینوان لنجو او یو بل هم ده لرغن پوهنی علین استلاحات ده دی سرا تلیرش اینوان کتابونه کیش تصمیری چی او سازان پیو کار کتاب نلیگی
بله.
مگر چلینی که یه پا مختلف برخو که بلاخره وقت پرسد پیدا سی چه خبیلی چلینی سر ازای که کتاب پا بلا اخباری که نو زمان نور نچه پاسارم ستا مناسی پرسد پیدا که مارو به چه امکانم برابر است
پا افغانستان غندی یا حیوات که تس توم را ضرورت وینه چه نور هم پا فرهنگی برخو که کار و سی دقیق تاریخی آبدی و چلین سی
ازو چه فکر کنم تروسی هیچ کار ندی سوی ازما پا شمولم ما هم کار ندی کلی داداشی دی از مشکرونه چی تروس مشکلی دی در افغانستان د لرغون تاریخ او د افغانستان د ابیدات په اړه باندې لکه د یو هند د بحر څخه چې یو څاڅکی موږ راخستی دي زما خدای بخښلی استاد پوهان سپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته په احتیاط ګام واخلي وران نه شي نو د دې هر ګام د پاره څېړنې پکار دي کار پکار دي تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي
استاد یو موضوع تاسو یاد کړئ چې سهولت نشته ځکه ډېر کار نه ده سوی نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور نه ده سوی
درې مهم عوامل شته لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو خاصتا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیچ فرصت ندی پیدا کردیم ځکه چې جګړه وه دوهم موږ لازم کدرونه نه درلودل څه چې زموږ په هیواد کې سوي همدي د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی مستمندي کوزاد او نور علامه حبیبي خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړي دي هغه بهرني څېړونکي راغلي دي دلته یې زموږ ساحه لټولي دي او په هغه اړه باندې معلومات راکړي دي اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات کندهار غزني ننګرهار پروان په دې کې مو حفریات پیل کړي دي او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپړنې پیل کړو
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی دی د تاریخي آبدو په برخه کې دا به څومره مؤثر وي او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ
موږ دا اوس نوی پیل کړی تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته یو بودیجه ځانګړې کړو او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نومونه مې درته واخیستل هرات او کندهار او غزنی او ننګرهار او پروان په دې کې کار شروع دی د سپړونو چارې دی چې د یو کال د څو میاشتو د دوو کلو خبره نه ده دا به ډېر دوام کوي کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي سپړل کېږي به تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی بلکې د ټولو اسنادو چې په لاسه راوړو د هغو تحلیل بررسي او د هغو ارزونه چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو زاړه اثار یې څېړل اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو
کوم څه چې لرو که د دوی ساتنه ونیسي دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي د تاریخي ابیداتو دپاره خدمت کولی شي مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابیداتو د ساتنې حفاظت او پالنې دپاره ولس دی خلک دي د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه وکړې چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغه موسسو ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي په همدې تړاو موږ کم تر کم پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړې چې دوی بیلګې یاد کړم د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15,000 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15,000 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې په هره شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابیدسته د هغې د پرلنې او ساتنې دپاره باید زموږ سره همکار او مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي نو په یوازې خو مسؤولی نشي کیدا اوسه.
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو لغ لنډو کیسه لیکونکو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ شوې دي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې برخې په هنري بڼه پکې اشاره کړې دي. د زر پاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډه کیسه انتانونه وږمه جبار خیل کوي.
زر پاڼه انتانونه د سهار لس کمی لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ور باندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ور باندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې. لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه. پلی دوی یې سخت خوشاله شو او ور پاتید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو. خیر یوسی، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاتېږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوبو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطع شوی وي. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یو نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوي وي. دا چپلکی پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد. مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، تا ته په خپل سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان بنه لري؟ ولې د خپل مور تندې میکروبي کوي؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي، ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نسړه یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل واټ وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی. دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تېر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تېر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. په دې کې ایله درې زره د ده خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هېر شوی و چې پیسې د یو داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه پوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و، لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږده شوی وي.
او د وریښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزې پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه اورو.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم دی که دانه ده. دا د سولې پیداوار دی. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنګ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده. دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه. لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړوند یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخت دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره له بانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي. خاپیرۍ شي له نظره. رڼاګانې هم بلا شي. توراباند د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګڼلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. واړه رنګه یې بې رنګه دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پہ بیا هم مینیږو. مونږ پہ بیا هم خپه کیږو. مونږ پہ بیا هم خوشحالیږو. دا ټول زړونه د کتو دي. ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو. ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلیږي. دا موسم دی چې بدلیږي. له ذهنونو نه راوزي له خوبونو نه راوزي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدیږو. مونږ ټول ورته ګډیږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو. که اوده شو که اوتر شو. له هیچ چا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشه ده. مار نه ولې هیچ چا ګډ نکړو. د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور کیسه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولې کېږي، دا په مینا مانځ کېږي.
دا کمینا د خور دے مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باورا، مونږ دواړه بے خبرا. داد ژوند د مور قصه دا، که غنم دے که دانه دا، دا په منډه نه ختمیږي. داد سولې پیداوار دے، دیو کور د شور قصه دا، دا په جنگ ناولی کی، دا په مینا مینا، دا په مینا او دا په مینا، دا په مینا، دا په مینا مانزی.
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام د برخه سهارګل امیرزای وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماور رجال خوندان لیک چې اسماعیل پاسل کې د بیت نیکه زوی وو، چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو، نو دی په سربنی مشهور دی. لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشدی رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح جون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاسری کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی، او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی دی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوی دی، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاري چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره یې لیده کاته شوي دي. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو رارسېدلي دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوشي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل، او غږ به یې کاو چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شعر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالی په دې شرح لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې، نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناریو وکړلې. که یون یون ده مخ که بیلتون ده لکسی غرچخه جی خرخبون ده که رو را رو را خرخبون رو را ته چی بیلتون کری زما ویر تا گورا چیزی مرغیلا توری کرغیلا همزولی پاتی زی چه برغیلا ده خدای ده پارا خرخبون یارا چی هیر مو نکری زمو کولوارا زلم می رپیگی یار می بیلیگی بیلتونی وور ده زان پس وزیگی.
قدر من دوستانو دا و دیدی اونه دا آزادی رادوی مجلی خبرونه تربیامو پا لاس پارم پرزه که چی است خوخ او خوشحال اوسی.